السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېرې مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د غبرګونونو او د غبریدونو پر تحلیلونو څرخیږو. مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیرې شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی ده. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په سیمه کې له مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې د اسرائیل د کړنو او د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل چې پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکیچ د لا زیاتې اعداد مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکیچ د زیاتې اعداد پړاو په غزه او سیمه کې د نښتو د پراختیا وروستۍ نښته ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2028 پریکړه لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسیدو اصلي لومړیتوب وي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. د دې هېواد امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بنګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي دي. پوځ وایي چې د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د تېرې شپې له حملو وروسته وویل چې دوی بریالي کېږي. نتنیاهو په یوه پوسټ کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ولیکل چې د ایران د حملو مخه نیولې ده. پر اسرائیل د ایران له برید وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیلي صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی بایدن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره یې د کړکیچ د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړی دی. خبرونه لازادی را دواوری. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنځشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. پرون د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وویل چې د یکشنبه په ورځ په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې او برېښنا او همدارا سیلونو احتمال شته. د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا اروزګان او هلمند کې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سیلونو لږ تر لږه درې ماشومان په اروزګان کې مړه کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د ایستلو د بل پړاو لپاره تیاری روان دي. د روان اپریل درېمې تر دیارلسمې پورې په لسو ورځو کې 8501 تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان سما ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د بې اسناده کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تېر کال په اکتوبر په نوم وبخې د نومبر په وروستیو کې پیل شو، نږدې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي چې لختر وروسته به د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د استرالیا پولیسو هغه حمله کوونکی پیژندلی چې د سیدنی ښار په یوه شاپینګ مال کې شپږ تنه د چړو په ګزارونو وژل. په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیو ساوت ویلز پولیسو نن یکشنبه وویل چې 40 کلن جوئل کوچی د برید مسؤول. پولیس وایي دا برید له تروریزم سره تړاو نه لري. ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه ډیرې مطالب مو پر اسرائیل دی ایران تر برید وروسته د خبرګونونو او د غبریدونو پر تحلیلونو څرخي. د طالبانو حکومت هم پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام بللی او د سیمې له مهمو لوبغاړو یې غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه د چارو کارپوهان څه وایي؟
خامخا هر هغه تنګلتیا چې دلته رامنځته کېږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمې او نړۍ ته څه پایلې ولري؟
لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي په سیمه کې یوه لویه خبره ده چې داسې تبعات لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو مسایلو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ اونیز پروګرام مه هېروئ.
دشیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه. ازادي رادیو اوري مرزو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کورسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل، او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر هم پر اسرائیل د ایران توغندویز او د ډرون الوتکو برید پر غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼلې ده. د نړیوالو اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت به اغېز نوي جزئیات دې سناکه کړ. په راپور کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت بیان عبدالقاهر بلخي په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کونسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیګانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼي. سویل شاهین ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي، په جګړه کې اوسنۍ تشدید په غزه کې د یرغل د لړۍ پایله ده. باید اسرائیل په غزه یرغل پای ته ورسوي، سملاسي جګړه بنده کړي تر څو له دې سره جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي. په دمشق کې د ایران په قونسلګری برید چې د وري په 13 شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطن چارواکي وژل شوي و چې ایران وایي ځوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
خامخا هر هغه تنګلتیا چې دلته رامنځته کېږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپله اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینې مساعدې کړي د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنګلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ایران د افغانستان د ګاونډي په های ساو د افغانستان د تجارتي او ترانزيتي شریک پیس باندې دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غوړي چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري، په دغه سې کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دونه د چیرات د محل د ملیونونو افغان کډوالو قربه هم دی، او 13 ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د وضعیت په بدترې دو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
وړاندې پر اسرائیل دی ایران دی ورستی حمله مختلف اړخونه مو د چارو له شمیر کارپوهانو سره په مرکو کې چیرلې دي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل اسرائیل چارواکو ویلي چې دی ایران د توغندوی او ډرون الوتکو د ورستی برید مخینه ولې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې چې د خپل هواد پوزا او هوایي زوک استاینه کړي د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویار او ور بللای دی. د اسرائیل پوز په خپل ایکس پانل لیکلی چې ایران د اسرائیل لور ته تر یو سلو شل ډیر بلستیک توغندي ویشت پوز وای د ټولو توغندیو مخنیول شو او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګیدلې دي. پس مکه د وروستي وضعیت نور حال بل اسمت سروانه وورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیر بی پیلوټ الوتکې او توغندي وټوغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورو وشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ یې له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 99 سلنه ویشتل شویو توغندیو او بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړ کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. د روان حمل په 14مه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قمندان محمد رضا زاهدي په شمول د سپای پاسداران او جګپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستونکو برید احتمال ورکړ ولکېده. د ایران د حمله د احتمال زیاتېدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاو چې خپل هوایي حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایي حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریې په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په آسمان کې د اسرائیل د هوازې توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو آسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسې ډېره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنوی چارو وزیر انال نابر بوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوز تیره اونۍ سیمې ته الوتکې، د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگی بیړۍ ولېږلې. د دغو ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت له کبله د اسرائیل په لور ټول ویشتل شوي توغندي او درونونه شنډ شول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د و دلیل مشرانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوې ده چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او له کاره لویدلې دي.
د ایران د چارو پوه عیسی ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ له برید وروسته چې ملامتي پر اسرائیل اچول شوي، ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واقعا د بدلانه پیچومه دی، یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات لري. سوریه کې د ایران په قونسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوخت دي، د دغې حملې ته ځواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کومه چې تر دې زیات ایران د نور اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په یو لوی جنګ کې راګیر شي.
د ایران د چارو شنونکی ایسا استانکزی او د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان په اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وایي. په سیمه کې د نوي کړکېچ له پیل سره سیمه یو بل بحران ته د داخلېدو په حال کې ده. هغه بحران چې دوی په وینا افغانستان به هم نور د نړۍ له پامه وغورځوي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکا په وستکانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو له شنونکي نجیب آزاد سره پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په باب مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې دي چې څه فکر کوي چې آیا اسرائیل به له دغه برید وروسته د خپلو متحدانو په ملاتړ د ایران د خاورې دننه بریدونه وکړي او که په سیمه کې د ایران ګټې به په نښه کړي.
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونې خلی تر هغه وړاندې چې د وایي چې 15 ساعته وروسته به دا دلته رارسیږي، یو موږ ټول امکاناتو ته لروخ. په هغې کې خبرو کې یوه مهمه خبره دا وه چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته یو. یعنې د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکېچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونه را
د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته لدی چې برید وشي ک ایران زموږ خاور په نخه کې لام دغه سبي دنه خاور په نخه کو کچې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي. فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کړي یا به وخی؟
ټول کې زه فکر نه کوم. البته اسرائیل به عکس العمل وخی. د اسرائیل یو عکس العمل ودا همي دی به د عراق د هوا څخه چې په هلته امریکایي ځواکونه هوس هم شته او دا ډرون را تیریږي او ایران اسرائیل ته رارسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بېرته لکه د ایران په څېر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دغو د تسل البته دغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي. همدغسې
احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخوالی چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي. افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي. فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثر شي په اقتصادي لحاظ تر ټولو ډېر. سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و، د 2.5 کال کېږي په انزوا کې دی. سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات یې درځي دا دي چې په تېرو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراونډ ته بیا ځو، بیا په 2000 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بوش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس یو $1 بلین ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته وسره کوي، نو هم دغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري. په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
د سیاسي چارو شنونکي او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد وړاندې دا چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمې او نړۍ ته څه پایلې ولري د سیاسي او د نړیوالو چارو له یو بل کارپوه سره مو مرکه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د نړیوالو اړیکو کارپوه شفیق هم در په دې نظر دی چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه لا ناکرار کړي او اغیز به پر نړیوال په نړۍ هم پریوزي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل له ښاغلي هم در سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې سیمه به له دغه برید وروسته څه ډول ناکرارېږي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چېرته ایران مستقیمن په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي. نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامي تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د هغه متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
اور دا جنگ اوس تقریبا دو قطبی شوی دی. د اوکراین تر حالات وروسته یو طرف ته تاسو ګوري روسیا د چین دی ایران دی شمالی کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایی د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخله شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیمن به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خلا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیمن دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژۍ په برخه کې، د اسلحو په برخه کې او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشېدو مسله پکې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کیدای شي دوی ځای هم ورنه کړي، فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیجي هیوادونه او دغسې نور هیوادونه خلیجي هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ را وروسته، یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پېژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نه وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغې وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشري ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان هلته چې دي هغه ووژل شول او ښارونه چې دي له منځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې دا د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وې، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې د هغوی ډېره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظه هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا معادلې چې دي غیر متجانسې دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیمن توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیمن دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډېر کم وینم.
پر اسرائیل د ایران د ورستي بریټ امپا اړه دا چې دا بریټ به په سیمه او نړۍ ته څه پایلې ولري په دې اړه د نړیوالو چارو له کارپو شفیق هم در سره مرکه و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر اسرائیل د ایران له بریډ وروسته په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي وایي چې بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه له اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تیار نگران برگشتون و افغانستان هستیم چون اصلا
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیل د احتمالي بریدونو په اړه ډیر اندېښمن یو. نور نشو کولای افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او ځان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یو مدني فعال و. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی کې از خانه بیرون شدیم، میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژنکار او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بیرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده.
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتره.
خلا چه خپل وطن تستانو شو، لیوی خوا دلتا ده جگلی اندیخ نده او لبلی خوا ایران که ده کارگر وضعیت خنده دیر اندیخ نیشتال. نه ام دیامل از مقدیر افغان هوادوال غاری لی ایران سخو وزی.
افغانی ما شما میخوا که ایران ترک کنو.
تر دی بریدوران دی پی ایران که یوشمیر افغان کدوالو د ایران او اسرائیل ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن و او ازادي راډیو ته ویلي و چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووزي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهمنی مئی کې د ازادي رادیو ومه ورځ اونیس پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا په موقع د خبرونو لنډیسته د طالبان حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کلسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې ادادې مخنیوي لپاره له زغمه انکار واخلي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې هواد پوز او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. د اسرائیل د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې. ایران ویلي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کلسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي.
وما ورځ دا ونی مهم پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مبختور ز سې چنوار هم د دې ونی ومه ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټه کړو ته واز مو لچې د 100 مایل پر ساعت پرواز بو کولې شي. نړۍ کې د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم سره ګوري او د روان کال د لمر د لمړی خو د درنې تندر نیونه پیښه هم خبرې کې تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکو ته. د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
ګوري چې کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکام کوي مو
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه دا تر څنګه پیدا ماړی کندهار ایګه د حامد کرزی کور او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانی. طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانی د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې مندیانی دی. دو دوی دو پارا مونگ پزندان که دو تعلیم تربیه بخش و مکتب و مدرسه و دو حرفویز دکلی ترتیب و تبرابر کرده.
او پا پاکستان که دو دریو میاشتو رئیسی دو زر تن افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو سیهی خدمات بند کردی او پاکستان هم گواه کرده چی دو اپریل 15 دو افغانانو دو شرلو نوی لڑه پیده.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس په داسې بجن یا داسې څوک نه وي پیدا شوی چې موږ د افغان کډوال مزه واړو. یوه غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو یمتیار وو خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
تیرونه د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسيونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو ځای ملای وت الله اخون په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او تر منځ یې تبلیغات او تفرقه اچوي. ملای وت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بیل ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنگونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی. دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور لاندو کړه.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې وي، او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید چینواری مو د دې اونۍ اوومې ورځ هرکلی کوم. نن خبرې کې چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې دیارلس سوه مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د لمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري، او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه. ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري.
ګوري چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي، ناکامه کوي مو، بېله ډرونه به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزونه در اکثر سنگ سپیدار مانی کندهار ایگا در حمید کرزی کورا و در حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمنزله. د هیواد په زندانونو کې څوارلس سوه ښځینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي، بلکې څلور سوه شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشې کړي دي.
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې و د حرفوی زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل پنځلسمې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلېږي.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس په داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا سوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
تیر اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسيونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملای وت الله اخون په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای بطلا نه دی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې موږ دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا پر موږ یې ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی. خو دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ دخوا څخه معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور لا هم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې وي او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز اب جنبش امرخه مثل که بس چیو پیس آل میشه فکر آلم تحبیت جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت قوت را باشید میکنه. چطور فکر را کنه کسی این چی داره؟ این جسی هست یک آجا شما سیار من کمانتان از چگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شننګو لخوا خپل ځایم ته اشاره بلل شوې ویلي، د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولس ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندان که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی، یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند، در آن واحد همراهش دیده میدانست. و همین دور خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن، اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره.
په اختریزو پیغامونو کې د پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او محمد اشرف غني پیغامونه بیا تر ډېره نرم او تقریبا مخاطبین یې ولسونه. د کوچني اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې مېشت سیاسي لوري بېلو بېلو ځایونو کې سر راکوچ شوي. د طالبانو تر واک لاندې حتی د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو. خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او ځایمې خو د حزب اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند پلګام ورټول شوي وو. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل ځایم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي همکاري شوه، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلکې د جمهوریت پر مهال چې د اخترییزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواد 2000 واړه مجرمین خوشې کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایین د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چا ته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره د وناسو ذکر د هغه سره چې څوک ذهني تکلیف ورکي روحي شکنجه ورکي.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرغوندې تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به یې ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي دي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شو له هغې څخه وروسته باید د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه CPG په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت ته غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی وو چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبریږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
دا مهال افغانستان کې ګڼ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه او خبرونه نه وړاندې کوي. خدای نه په یواد کې هم د رسنۍ یو شمېر کارکونکو او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شي بیا هم وخت نه وخت نیول کیږي او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوهې ته وربللې تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ خو ملګرو ملتونو یو وار بیا ټینګار کړ چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او کله لږ نه پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک د طالبانو د حکومت ویان زه ګلام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2020 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په دیالس موافق رایو تصویب شو پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ای سی سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي د دغه کمشنرۍ د بیان له مخې تیره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا څلور چنده زیاتوالی راغلی د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تیر کال ثبت کړی دی د کمشنرۍ ویلي په تیر 2023 کال کې په پاکستان کې 26,000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3,300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي وو
چې تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه یونیسیار وه او خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوال ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پریکړه ونیسي افغان کډوال هم دا غږ کوي نو زموږ د یونیسیار پر کونس
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د حسیني خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی په وړاندې د ورته اقداماتو خبر کړی دی احسان حیدری د روشان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هېواد کې کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی او سم ټولنیز شبکې ټولنیز شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپل اختریز منځونو د منځد مراسمو ګڼ اړخونه خبر کړي خو تر ټولو پام جلبون کې د چمن د پرلط د خلکو د منځ مراسمو چې اختر د پرلط په میدان کې ول منځ د چمن پرلط چې شپږ میاشتې وشوي له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرخې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي د دې پرلط معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او رېړې چلولې او شمېرې د دوی په وینا څلوېښت زره ناولي خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځلې په چهارشنبه اختر و په حرمین شریفینو کې شاوخوا 2 میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو 6000 کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر صفونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هیوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېری هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه. نړی له ګور ګور نه جالب خبره د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وايي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنې کچه 2.3 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلی چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.3% نور هم لوړه او 2.3 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړ شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري، خو که همدا ځای شوي وسایل په 40 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لاری به پرې ډک شي. د ITU نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یوه ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کاسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غټ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څېر 2000 فوټه لوړ، د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو 2 میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور ضرورا تر یو نیم زر کیلومتر پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټک الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد له سوپر سونیک چوپولوتو یو څلور څلوېښت ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. ایکس بی ون الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسي کمرې لري، خو سل فیصده هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نورو الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مو بختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سهي چینواري سره اومه ورځ مه هېروئ.